د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې یو ورځ وقفه راغلی. په دوحې کې د یادو لورو ترمنځ د افغان سولې په اړه شپږم دور مذاکرات تیره چهارشنبه په ورځ پیل شوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه یو ورځنۍ وقفه د روژې میاشتې د لومړۍ ورځې د رخصتۍ له امله پرون د دوشنبه په ورځ راغله چې نن به دغه مذاکرات بیرته پیل شي. طالبانو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول هغه موضوعات بللي چې دا مهال د دواړو لورو ترمنځ ورباندې خبرې روانې دي. د قطر مرکز دوحې کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ مذاکرات چې تېره چهارشنبه په ورځ پیل سوي، طالبانو پکښې د پرمختګ خبره هم ورکړې دي. بلې خوا، افغان ولسمشر د روژې میاشتې د رارسېدو په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې روژې ته په احترام سوله وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني په داسې مهال طالبانو څخه د سولې غوښتنه کړې ده چې پرون دوشنبه د افغانستان تر څنګ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ وه. ښاغلي غني ویلي چې روژه د سولې او پخلاینې میاشت ده او طالبان هم باید دغه میاشتې ته په احترام سوله وکړي. نوموړي په خپل پیغام کې داسې ویلي:
ماه مبارک رمضان ماه صلح و آشتی است. من یک بار دیگر از طالبان میخواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارم.
زه یو ځل بیا له طالبانو څخه غواړم چې دغه مبارکې میاشتې ته په احترام د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د مشورتي جرګې په فیصلو کې پراخ انعکاس پیدا کړ لبیک ووایي. په همدې حال د افغانستان د سولې عالي شورا هم په یو بیان کې پر افغان دولت او طالبانو غږ کړی دی چې د روژې میاشتې له پیل سره سم دوامداره اوربند اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني تیر کال د روژې میاشتې په وروستیو کې له طالبانو سره 14 ورځنی اوربند اعلان کړ چې طالبانو هم ورسره یوازې د کوچني اختر په لومړیو 3 ورځو کې اوربند عملي کړی و. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د ګواښونو په غبرګون منځني ختیځ ته خپلې جنګي بیړۍ لیږلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بالټن په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ ځواکونو ته د یوې الوتکې لیږدونکې بیړۍ او څو نورو جنګي کښتیو د استولو خبر ورکړی دی. ښاغلي بولټن وویل چې د امریکا حکومت دغه بیړۍ په سیمه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په غبرګون استولی دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولټن وایي چې دغه بیړۍ له دې کبله منځني ختیځ ته استوي چې د ایران د تهدیدونو او ځینو فعالیتونو په مقابل کې جواب ووایي. ښاغلي بولټن په هغې بیانیه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د دغه کار مطلب دا دی چې په دې وسیله د ایران رژیم ته په څرګند ډول یو پیغام ورکړی شي چې د امریکا په ګټو او په متحدینو یې د ایران د رژیم د هر قسم حملې جواب به په پوره قوت ورکړی شي. د ابراهیم لینکن په دغې جنګي بیړۍ کې د جنګي الوتکو نه علاوه هلیکوپټرونه، تبه کوونکي وسایل او د 6000 نه زیات ماڼوګان شته دی. د ایران مقاماتو تر اوسه پورې د امریکا د امنیت د ملي مشاور ښاغلي بولټن د دغه څرګندونو په باب څه عکس العمل نه دی څرګند کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره پرون دوشنبه په ورځ کتلی. دغه ملاقات په داسې وخت کې سوی چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. دغه دواړو لورو ډیپلوماټانو په دې ټینګار کړی دی چې دوی نه غواړي چې په وینزویلا کې پوځي مداخله وکړي. دغه ملاقات په فنلند کې د آرکټیک کونسل په څنډه کې سوی. د امریکا متحده ایالات او روسیې دواړه د دې شورا غړي دي. مایک پمپیو زیاته کړې چې دوی به نور ملاقاتونه هم کوي او کوشش به کوي چې په راتلونکي کې یو د حل یو لاره پیدا کړي. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځ په کاروان د وسلوالو په دوو جلا بریدونو کې 4 سرتیري وژل شوي دي او 10 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ وایي چې بریدونه د دوشنبه په ورځ شوي دي. یو چارواکي چې نوم یې نه غوښتل واخیستل سي اسوسیټډ پریس ته وویل چې بریدګر د ډیورنډ بلې غاړې افغانستان ته تښتېدلی دي. تر دې دمه کومې ډلې د دغه بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. تر دغه بریدونو 2 ورځې مخکې هم د پاکستان پوځ ویلي چې یو شمېر وسلوالو د سرتیرو پر چاوڼیو برید کړی او 4 تنه وژلي دي. د ډیورنډ کرښه شاوخوا 2500 کیلومتره اوږده ده چې د پاکستان پوځ پرې اغزن تارونه لګول پیل کړي دي او وایي چې دغه کار هدف یې د تراګرو د تګ راتګ مخنیوی دی. خو افغان حکومت بیا وایي چې د پاکستان په خپله خاوره کې تراګر ساتلي او پالي او باید د تراګرو ډلو پر سره په خپل حاصلي ځای کې مبارزه وسي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگتن استودیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو ریدونکو، د سولې مشورتي لویه جرګه پرون پر رسمي ډول پرانستل شوه او په کار یې پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف د جرګې د مشر په توګه معرفي کړ. ښاغلی غنی په افتتاحیه وینا کې وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي او همدارنګه د افغانستان دولت د سولې په برخه کې د مسیر ټاکل دي. د جرګې په افتتاحیه مراسمو کې د غړو تر څنګ 300 کورنۍ او بارنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د طالبانو په منځ کې که د پردیو لاس نه وي، نو ولې د افغانستان د ملت او د حکومت سره د مذاکراتو نه ویره لري؟ حکمت سروش رپورټ را کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې له طالبانو سره د بې قید او شرط مذاکراتو خبره وکړه او ویل په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول نړیوال شرایط چمتو او خنډونه له منځه وړل سوي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته وویل چې له سانسور پرته خپل نظرونه شریک کړي او د سولې په اړه افغان دولت ته مسیر معلوم او مشوره ورکړي.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست، از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارد.
ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې مشرتوب پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ته وسپاري. ښاغلی سیاف وایي چې طالبانو ته په خلاص خېژه هرکلی کوي، خو د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان ملي یووالی او حاکمیت زیان ونه ویني.
امی تفاوت چیز؟ برای چی ما یکی دیگر را میکشه؟ وام به نام دین میجنگه و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خود یکیست. دین خود مذاکره را هم رد نکرده، دین مفاهمه را هم رد نکرده. بین اینجا بشینیم گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ټول افغانستان څخه 3200 استازو چې 10% ښځې دي برخه اخیستې. د دې جرګې د جوړونې د کمیسون مشر پر طالبانو غږ وکړ چې د جرګې د غړو نظریاتو ته غوږ ونیسي او په خپلو پریکړو کې ورته پام وکړي.
که ارادي کړي که غیر ارادي د مرسته کړي د طالبانو د زړه له کومې ممنون یاست، چې تشکر کوو چې پریښوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي د نمایندګان خپل ولسوالۍ ته، خپل کلي ته. د دوی مزاحم خو نشي، بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو له غرمې وروسته له اویا څخه تر اتیا تنو په 150 کمیټو کې په کار پیل وکړ. سبا به هم د یادو کمیټو کار روان وي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د سولې مشورتي جرګه پرون پرانستل شوې ده، مګر یو شمیر کسانو لکه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو سیاسینو پکې ګډون نه دی کړی. مونږ د ښاغلي کرزي د پخوانی سلاکار شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده. محترم شهزاده مسعود، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د هڅو د چټکولو دپاره د ډېر کار وکړ، مګر په دې اخر وخت کې ویلې چې زه د سولې په مشورتي جرګه کې اشتراک نه کوم، ګر چې ډېر نور کسانو هم سیاسونو په دې جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی. غواړو ستاسو نه واورو چې کرزي څه ولې دا خبره کړې.
تاسو پوهیږئ چې پخوانی ولسمشر هم په خپله دوره د ریاست جمهوري کې ډېر زیات کوشش کړی د سولې لپاره، او هم د هغې نه وروسته تر دغې ساعته پورې چې زه خبرې تاسو سره کومه، پخوانی ولسمشر د یو باعزته او برومندانه سولې لپاره د حد نه زیات کوششونه کړي دي، او د دې تر څنګ تر بل هر چا نه پخوانی ولسمشر تاسو به په یاد وي چې د نن نه یو نیم کال مخکې د دودیز عنعنوي لویې جرګې پیشنهاد وکړ چې متاسفانه په هغه وخت کې او نو حکومت غوړته کې خود ومن نړیوالو نو په اوس وخت کې په خوانی ولسمشر چرګه تحریم کړي نه ده بلکې د جرګې ځندیدل غوښتنه کړې و چې مخکې د دینه چې د جرګه جوړ شي د مخالف لوري سره چې اوس خبره هم تر یو حد پورې نږدې شوې چې هغه طالبانو تحریک ده د غوی سره باید خبرې وشي د هغه خبرې په نتیجه کې که په دغه مسایلو باندې توافقات کیږي بیا به د هغه لپاره جرګه راوغوښتل چې جرګې هغه مهر پرې ولګېږي یعنی پخوانی ولسمشر د جرګې د ځندېدو غوښتنه کړې وه نه دا چې هغه تحریم کړي یا جرګې د اصل سره هغه مخالف وي پخوانی ولسمشر تر بل هر چا نه د لویې جرګې پلوي هم ده او د په وخت کې ډېرې جرګې هم د ملي
دا خو صحیح ده دا خو صحیح ده هیڅ دا خبره نه ده کړې چې جرګې تحریم کړي چې آیا پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د دې جرګې د جوړېدو نه مخکې دغه اعتراض کړی وو دغه پیشنهاد کړی وو د کی کوشش کړی چې دا جرګه دی وزنډی کی
ګوره په خوانی ولسمشر ته ډیر په خوای ویلو چې دغه جرګه د پاره باید انا نوی لو جرګه د پاره حکومت هم د دملاتو کی یعنی زه درته ویل شم چې شپږ میاشتې مخکې د حکومت د ځنه چارواکو په نسبت باندې د جرګه اواز پورته کول یو جرم وو زه دومره درته ویل شم چې په خوانی ولسمشر دغه جرګه د ځندېدو غوښتنه په دې وکړه چې یو خانه باید طالبان سره د خبرو بین افغانی تفاهم مسائل باید ډېر په مخ تللي وای او په عین زمان کې خوانی ول مشر دا هم ویلي دي چې د دې لپاره یو د سیاسي عذاب ترمنځ هم یو اجماع نه و ای کاش کې دولت دغه ټول سیاسي عذاب په اعتماد کې اخیستی وای
شهزاده مسعود صاحب زما سوال دا دی چې جمهور رئیس حامد کرزي لکه څنګه چې تاسو ویلي لکه څنګه چې رپورټونه او خبرونه راغلي دي ډېره هڅه کړې دي د سولې لپاره دا یو واقعیت دی مګر دا چې د دې مخالف وو چې اول د جرګنی کیږي اول د طالبانو سره د خبري وشي دغه خبري یا دغه اعتراضونه باید د جمهور رئیس حامد کرزي دغه اعتراضونه باید ډیر په خوانه شر شوی وي مګر دغه خبر د مشورتي جرګې د جوړیدونه فقط یو ورځ مخکې نشر شو د معلومه نه و د طرفدارو د دې مشورتي جرګې چې مشورتي جرګه د جوړ شي په اخر کې دغه معلومه شو ټول کسان راغلي دي کابل ته ملمانه راغلي دي وټلونه ډک دي د کرزي صاحب د خبرو نشر شو چې دای وي جرګه دی وزندګي آیا د امکان لري کتا سی وای داسې به دا کار کړی و پم دغه یو وخت
نور تابان تاسو وګورئ چې د افغانستان اکثر سیاسي عذاب سیاسي مشران ټول پرې کړنې روان کړی دی نه تحریم کړی دا جرګه نور بخوانی ولسمشر خو دا کوشش کوي چې دا یو ملي جرګه وي چې ټول د افغانستان استازي او د افغانستان سیاسي عذاب ټول پکې شرکت وکړي او متاسفانه چې دغه اجماع دولت ونه شوی کړل چې دا اجماع جوړ کړي او دوی هم په دې باندې راضي کړي چې په دغه مشورتي جرګه کې دوی برخه واخلي
د دې دریز باوجود چې تاسو لري څومره توقع لري د دې جرګې نه چې د ولوس اراده به تمثيل شي او هغه به بیا عملي شي
کوم ځای پورې چې ما خپل منایزه او افغان نظر ده زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان خلک د جنگ ستړي شوي دي او په دغه مشورتي شورا کې به یا جرګه کې به د افغانستان خلک په سولې باندې تاکید به ډیر زیاتی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سولې د مشورتي جرګې چارواکو ویلي دي چې د دې جرګې غړي به په یو 50 کمیټو کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې لپاره خپل وړاندیزونه ترتیب کړي د جرګې د رئیس نپرته تر اوسه پورې د دې جرګې لپاره اداري پلاوی نه دی ټاکل شوی د کابل نه اکرام شینواری رپورت راکړی دی
ټاکل شوی د وسلوالو طالبان سره د سولې لپاره افغان حکومت ته د سلام مشورو د برابرولو په خاطر د سولې مشورتي جرګې شاوخوا 3200 غړي د سې شنبې په ورځ په یو 50 کمیټو کې د سولې په مسله خپل سلام مشورې پیل کړ او د سلام مشورو په پای کې به هر کمیټه د خپل مشورو پیل په یو غونډه کې چې ټاکل شوی د 4 شنبې او یا د 5 شنبې په ورځ به جوړ شي د جرګې نور غړو سره شریک کړي د سولې د مشورتي جرګې د جوړیدو د کمیټو رئیس محمد عمر داوزی وایي چې په دغه کمیټو کې د جرګې ګډونوال به د خبريالانو په چونکې د سولې پر مسلو په ځاد ډول خپل نظریات سره شریک
هیله می داده چې څومره خبرې زړه کې لري کمیټې ته وساتي کمیټه د خبرو کولو ځای دی هلته مونږ کوشش کوو چې مطبوعات خو بنه نه اته تاسو خپل ټلیفونو د شان استفاده ونک چې هر غړی د کمیټې آزادانه توګه باندې د زړه خبره خپل وکړي چې بل اخر یو فیصله ته سره ورسیږي د یو توحید شوی سفارش ته ورسیږي چې رئیس جمهور ته وړاندې کوي
عمر داوزی ویل چې د کمیټو کار به ممکن شاوخوا یو نیمه ورځ ونیسي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس ویل چې بیا به د ټولو کمیټو سپارښتنې سره یو ځای کیږي او د جرګې وروستۍ غونډې ته به وړاندې شي. په وروستۍ غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي. ټاکل شوی د پای په غونډه کې به هغه استازي چې د ګډون بلنلیکونه واسول شي برخه واخلي. عمر داوزی د جرګې د غړو د ټاکلو بهیر په بشپړ ډول آزاد او انتخاباتي وګڼاوي ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولسوالیو لږ تر لږه یو استازي شامل د خاغلی داوزی دی وینا لمخي طالبانو هم تر خپل کنټرول لاندې ولسوالۍ کې د سولې مشورتي جرګې ته د اساسو ټاکلو بهیر مخنه دنیولې.
مونږ په طالبانو باندې غږ کړو چې پری دی چې خلک خپل نمائندگان انتخاب کړي او راوي لګي چې د لوی جرګې کې اشتراک وکړي. دا هم په غږ کړو چې معنی نشي دراتګي. زه په یقین سره او په صداقت سره درته ویل شم چې کوم گزارش ما ونه خسته چې چا معنی شوی څو نو که ارادي کړی که غیر ارادي د امرسته کړی د طالبانو د زړه لکومي ممنون یاست ته نه تشکر وکړو چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي او هیله مو ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاص شي او بیرته لاړ شي دا نمائندگان خپل ولسوالۍ ته خپل کلی ته د دوی مزاحم خو نشي نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
خو طالبانو په ویلم کې چې تیر ورځ خبره کړې د دغه جرګې د جوړېدو سره مخالفت ښودلې او د جرګې جوړېدل د افغان حکومت لخوا د سولې روانو هڅو په وړاندې د خندونو د راولاړولو لپاره یو هڅه ګڼلې ده. طالبانو ویلي چې د سولې په خبرو کې او هم په بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه شوي دي. عمر داوزی ویل چې د کمیټو دننه د بحثونو پرته د جرګې نورې ټولې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هغه په ژوندۍ بڼه د کمیټو د کار د نه خپرېدلو علت د اساسو بشپړ ازادي وګڼله تر څو د هغه په وینا هر څه چې په زړه وي هغه وویلی شي. د سولې مشورتي جرګې نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له وینا وروسته په رسمي ډول کار پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلې وینا په پای کې استاد عبدالرب رسول صاحب د دې جرګې د رئیس په توګه وټاکه. ښاغلي غني هم له وکیلانو وغوښتل چې پرته د هر ډول سانسور څخه دې خپل نظریات کو سره شریکی
موڅ څوکرو او څوختنه لري بی پرده بی سانسوره په مطلق ازادي او په داګه وي د خپل خبرو د لاندولو فکر مکو زه آماده يم چې تاسو وګدي خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم.
کسام د سولې مشورتي جرګې تنظیمونکو پلان درلو چې نن د دوشنبه په ورځ لږ غرمې وروسته به د جرګې غړي خپل اداري پلاوی وټاکي او لږ وروسته به د جرګې غړي په یو 50 کمیټو کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړي. خو د جرګې تنظیمونکو د وینا له مخې د جرګې د اداري پلاوی ټاکلو کار د سې‌شنبه ورځ ته پاتې شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د سولې د مشورتي جرګې یو شمیر ګډون کوونکي خزو ویلې دي چې د دې جرګې په مشورتي کمیټو کې په دې باندې غور او بحث کوي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو حقوق او ازادۍ خوندي شي. په کابل کې زمونږ همکار لیمې نیازی د جرګې په اول ورځ د یو شمیر خزو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې را لګړې.
د سولې مشورتي لوی جرګې د لومړۍ ورځې پای دی. خو ځکه څه هم نن ورځ د سولې لپاره کومه ځانګړې مشوره نه ده ورکړې، خو وایي د جرګې په راتلونکو ورځو کې به په مشورتي کمیټو کې پر دې غور او بحث کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځې له پامه ونه غورځول شي.
ټولې مېرمنې په مجموع کې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ د هر ولایت نه راغلي دي، د استازو په صفت هر یو ماشاءالله د نظر خاوندانې خوندې دي او دلته به خپل د حقوقو نه هم ډېره کلکه دفاع وکړي او په زمن کې د ټولو په مجموع کې د ټولو افغانانو بالخصوص د خویندو چې په دې تقریبا دېرش کلنه او څلوېښت کلنه جګړه کې ډېرې متضرر شوې خویندې دي، هغوی به د سولې په اړه باندې بېلابېل نظرونه خپل وړاندې کړي او یکه چې کومه مکاتب وتړل شي تقریبا سلګونه زرګونه جنکۍ لکو جنکۍ به برخه پاتې کیږي. احیانا دا یو لوی ضربه ده.
دغه جرګې اکثریت ګډونوالي په دې باور دي کچېرې حکومت او طالبان سوله کوي د افغان ښځو شته حقونه باید تامین او پر ځای وي.
طالبان ورونه او بین الملل خلکو نه دا خواهش ده چې موږ ته پایدار صلح راوړي او هغه خوند چې دې میدان ته راوتلی دي چې نن اسکالې تحصیل کړی د طالبانو ورونه مرور ورونه څه دا خواهش دی چې د ښځې حق حقوق باید پایماله نه کړي او موږ خپل تحصیل ته پرېږدي او موږ خپل حق موږ ته راکړي موږ بیخي په طالبانو ورور خوشاله یو، هغه هم د موږ ورونه دي، د افغانستان دي، فرق په موږ نشته.
ورور ته مې پیام دا ده طالب وروره چې تراسه له ما سره د خپل خور زما د خور دپاره کار وکړه، د مکتب دروازه پرانیزه تر څو چې موږ د صحت په برخه کې ډاکټر ولرو، د تعلیم په برخه کې معلم ولرو، او د نظامي په برخه کې نظامي خور ولرو.
افغان ښځو په تیرو اتلسو کلونو کې په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او زده کړو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې. دوی غواړي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې له سیاسي اړخه سربیره د خپلو دغو حقونو څخه دفاع وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په یو د پاسه 2000 کال کې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې خزو ډیر پرمختګونه کړی دي، مګر اوس هم افغانستان د خزو د پاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هواد بلل کیږي. د خزو سره د تشدد عاملین تر ډیره حد پورې مسؤلیت لري، ځکه د خزو د حقوق فعالین د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
خدیجه د څلورو ساعتونو لپاره خپلې خسرګنې ته زارې کړې وی چې روختون دی بوزي. د خدیجه میړه د غي پر مخ او بدن ایشی دلی او با چولې وی. زما ټول بدن سوزیدو، ما خدای نه وغوښتل چې مړه میکړي. ما جړل او خپلې خسرګنې ته مې وویل چې ما روختون دی اوسې به بوتل ما خو حالت به هوښه شوم.
د خدیجه درملنه وشو، خو د سوزیدو د غونې پزان او د ظلم انزورې پر روح پاتې شو. کله چې خدیجه کوچنۍ و، مور مړه شوه او پلار بل واده وکړ. هغه وایي میړه وهلې ټکولې او په ونې پورې تړلې ده.
یو ځل میړه را باندې په چړې برید وکړ او درې ځایې وهلمه. د پلار کور ته ورغلم او شکایت مې وکړ، خو هغوی زما په ستونزې سر خلاص نه کړ او راته یې ویل چې د واده په سپین کمیس کې وتلې، په سپین کفن کې به بیرته د میړه له کوره وځي.
د خدیجه میړه د لږ وخت لپاره بندي شو، خو له سزا پرته بیرته ژر خوشې شو. خدیجه بلاخره د امن کور ته ورسیدله او خپل درسونه یې بیرته پیل کړل او هیله لري چې یوه ورځ خون کشي. الیسا هم په شپږ کلنۍ کې 13 کلن سړی ته واده شوې ده.
زه شپږ کلنه وم چې خپل میړه مې ولید. ډیره ویریدلې وم، ځکه د هغه عمر دی چې یو ماشوم باید د خپل مور او پلار سره وي. ما ځان یوازې احساسوه، ډیره ویریدلې وم او ژړل مې.
فشار ډیر دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او افغان حکومت د طالبانو سره سوله وکړي. خو د ښځو د حقونو فعالین ویره لري چې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې به له لاسه ووزي.
موږ باید د دې انتظار ونه کړو چې یو څوک به راځي او زموږ حق به په قاب کې راته مخ کیږدي، څنګه چې په 1999 کال کې د طالبانو په وخت کې وشو. دای وخت چې موږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. موږ باید په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړو چې د ښځو غږ واوري.
د طالبانو په حکومت کې نجونې ښوونځي ته د تګ نه منع وي او طالبانو ښځې د زنا په ډیرو کمزورو تورونو په علني ډول اعدامولې.
اگر پافشاری کنه طالبان
که طالبان بیرته هغه سیستم ته ولاړ شي چې په خوای درلود، نو زما شخصي نظر دا ده چې دا د جګړې د دوام معنی لري، نه د سولې.
د 2011 کال نه راپدې خو شوي پرمختګونه ډیر مهم دي. خځې وس د پارلمان غړې دي، نجونې د تعلیم حق لري، خځې له کوره بهر کار کوي او حقوق یې په اساسي قانون کې خوندي دي. خو دغه لاسته راوړنې کمزوري دي او په نامنظمه توګه ترسره شوي چې په لرې پرتو سیمو کې نه تر سترګو کیږي. د ښځو د پروژو لپاره مالی مرستې هم کمی شوي او سیاسي اراده هم نامشخصه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د واشنگتن هغه پریکړه به چې چین ته د ایران د تیلو د لیږلو د موافقې نه لاس اخلي، د نړۍ د دوه مهمو هیوادونو ترمنځ چې قوي اقتصاد لري په وروستیو تجارتي خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري. د امریکا خبریال نان چینګ په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
پمپیو په واشنگتن کې د دوشنبې په ورځ یوې غونډې ته وویلې، موږ د چین سره د دغې موضوع په باره کې ډېرې خبرې کړې دي. زه باور لرم چې د تجارت په باره کې به خبرې روانې وي او خپله طبیعي لار تعقیبوي. چین د ایران د تیلو ستر اخستونکي هیواد دی. پمپو زیاته کړه امریکا به د دې ډاډ ورکړي چې د تیلو نړیوال مارکیټونه به په کافي اندازه تیل ورسوي. د امریکا د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د هغو هیوادونو سره موافقه شوې وه چې له ایران نه تیل واردولی شي. په دغو هیوادونو کې چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه شامل ده. اوس دغه هیوادونه له ایران نه تیل نشي واردولی او که وارد کړي نو د عواقب سره به مخامخ شي. له هغه وخت نه راپدې خو چې دغه بندیز بیا لګول شوی دی، ایټالی، یونان او تایوان له ایران نه د تیلو واردات بند کړي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منچن او د امریکا د تجارت استازي رابرټ لاتیزر د سه شنبې په ورځ په بیجنګ کې د چین د صدر اعظم د مرستیال لیو هی د خبرو د وروستي پاړه په باره کې غونډه کوي. دواړه خواوې به د ذهن د تنویري شیانو او وسیلو حقوق په زور د ټکنالوژۍ انتقالول، د غیر ګمرکي شیانو په مخ کې د خنډونو په اچولو، په کرهڼې او نورو موضوعاتو به خبرې وکړي. د صدر اعظم د مرستیال لیو په مشرۍ چینایي هیئت به د می په اتمه نیټه د اضافي خبرو لپاره واشنگتن ته سفر وکړي. واشنگتن او بیجنګ په روان کال کې څو پړاو خبرې کړې دي چې له تجارت نه پیدا شوی جنگ حل کړي، چې په 2018 کال کې پیل شوی و کله چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په چینایي وارداتو باندې ګمرکي تعرفې ولګولې چې ارزښت یې 250 میلیارډ ډالر کېده. د کوشش کاوه چې بیجنګ مجبور کړي خپل تجارتي کړه وړه بدل کړي. چین په مقابل کې په امریکایي وارداتو باندې چې ارزښت یې 110 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي ګمرکي محصول لګوي. امریکا او چین په بیجنګ کې د روانې هفتې له خبرو نه د مخه مثبته لهجه استعمال کړې وه چې هدف نه د تجارت په سر جنگ ته خاتمه ورکولو، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د موافقې د کېدو لپاره کار کوي. جمهور رئیس ترامپ تیر هفته خبریالانو ته وویل له موږ د تجارت په باره کې ښه کار کوو او موږ د چین سره هم ښه کار کوو. چینایي مامورانو په بیجنګ کې وویل واقعي پرمختګ شوی دی. ځینې متخصصان وایي حکومت د تجارتي موافقې په عملي کولو کې په چین باندې باور نه لري او پیشګویي کوي احتمال لري چې ځینې ګمرکي تعرفې په خپل ځای پاتې شي. د بروکینګز د انسټیټیوټ بړودبه غړي امریکا غږ ته وویل ځیرکي به په دې کې وي چې له ټولو برخو اوازاو نه ګمرکي محصول لرې شي او ښایي له ځینو استهلاکي شیانو نه. د زیاته کړه چې احتمال لري په دې موافقه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نړیوال وجهي صندوق ویلي دي چې سکل به د ایران اقتصادي حالت په هغه ملک باندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د فشارونو له کبله شپږ چنده نور هم خراب شي. د راپور تفصیل ته ستاسې پام را اړو.
د نړیوال وجهي صندوق په راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې هلته به په ایران کې د انفلاسیون اندازه 20% جګه شي. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت به رسمن د پنجشنبې په ورځ د ایران د خامو تیلو د اخیستلو دپاره هغه استثنا هم ختمه کړي چې د چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا په شمول نور ملکونو ته ورکړې وه. امریکا وایي غواړي چې په دې طریقه د ایران په کلنۍ عایداتو کې 50 میلیارډه کمی راشي او دا به په هغه ملک باندې فشار زیات کړي چې خپل اټومي پروګرامونه ختم کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دې باره کې د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو ملکونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خبرې پیل کړې دي چې نړۍ ته د تیلو پوره انتقال کې اطمینان حاصل شي. چین او ترکیه د امریکا په دغه عمل اعتراضونه کړي، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغوی به د ایران نه د تیلو خرید ته دوام ورکړي او که نه. د ایران د بندنوي چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا د فاکس د تلویزیونی شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې امریکا کوشش کوي چې په دې طریقه ایران مات کړي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې د امریکا د مقاماتو دغه تحلیل، دغه امیدونه او خیالات غلط دي. له بلې خوا د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د قواو قومندان ویلي دي چې لویدیځ او په خاص ډول متحده ایالات غواړي د اقتصادي فشارونو له لارې ایران خبرو ته اړ کړي. د قدس د ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د ایران د فارس خبری اجنس ته ویلي دي د زمون خلک خوښیار دی او په دې باور دی چې په اوسنۍ شرایطو کې له دښمن سره مذاکره د تسلیمۍ معنا لري او موږ دغه ذلت ته نه تسلیمیږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون نه ووت او په تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. امریکا ایران په منځني ختیځ کې د ترګرو په پاللو او روزلو تورنوي او وایي چې د ایران د بالستیکي میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خلاف دی.
آشنا رادیو رنو رینورکو د خبرونه هم دلته پاتوره سید نیم سات روسه بیا ساسې په خدمت کې حاضر یم. مننه چې خبرونه اورئ.